مشال رادیو داوردین کو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې اتنیمه بجې شوې. نن د 9 یا 6 شنبې ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې 9 نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 ساعته خپرونو په دیولنۍ ګډه سلام په فیفا کې زه هارون بچا او زما همکار نجیب عامر سلامونه درته وایو. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروورو. خبرونه نجیب عامر اوري.
سهار مو نیکمرغه. په مکړی د خبرنو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم وایي د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به په نښه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په لر بر کې د عملیاتو پر مهال وسله وال ځپل شوي او په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته نږدې ډزې شوي دي. پاکستانی چارواکي هوډ کوي چې د یک شنبه په ورځ په لاهور ښار کې د شوې بمي حملې عاملین به په نښه کوي. په دغه حمله کې لاوی او زیات کسان وژل شوي او له 300 زیات ژوبل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو تلویزیوني وینا کې ملت ته وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي. د وویل دا د پاکستان د 200 میلیونو خلکو هوډ دی. په داسې حال کې چې په ملک کې د دې پیښې درې ورځنی ماتم لمانځل کېږي. شریف وویل پوز به د ترهګرو پر پټن ځایونو عملیات پیل کړي او پولیس به د ده په وینا د هغو ویریدونکو پر ضد ګامونه پورته کړي چا چې دا برید ترسره کړی. نواز شریف وړاندې وویل
ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده. او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پاریس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده.
نواز شریف ته هم وویل چې چاته به د اسلام په نوم د تشدد د خورولو او د اقلیتونو د ځورولو اجازه ورنه کړي. د په لاهور کې د شوې برید نه پس په روانه اونۍ کې امریکا ته خپل سفر هم لغوه کړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید خندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼې کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچا نشي خپلیدی. عبدالله ترهګري د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو ګډ دښمن بللی دی او یادونه کړې ده چې یوازې هغه وخت هیوادونه ځانونه له دې شره ژغورلی شي چې تروریزم د اوزارو په توګه ونه کاروي. د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې ځان وژونکي 14 لسګونه کسان مړه او سلګونه ټپیان کړل. په اسلام آباد کې زرګونه تنان لا هم په حساسه سیمه یا ریډ زون کې موجود دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان د اعدام کړی شي. دا کسان چې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د اعدام شوي تن ممتاز قادری پلویان دي، نن یې د احتجاج دریمه ورځ ده. د اسلام آباد پولیس د سلګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او راپورونه وایي د دغو کسانو شمېره مخ په کمېدو ده. د اتوار په ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په منع کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ. دا خو ډبله وجې 15 نه زیات د پولیسو سرتیري ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلی دي. نوموړی په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند، خانشین ولسوالۍ، همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویې ویل دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی دا څرګندونې په کندهار کې 215 تل قلي اردو د لیدنې پر مهال کړې. په هغه خبرپاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو ته استولې راغلی چې د دفاع وزارت سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قلي اردو کارونه وارزول، له سرتیرو او افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه یې وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډي ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د د دوشنبه په ورځ د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ لسګونو اوسېدونکو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو وژل شو. وژل شوی کس درویش کلن ښودل کېږي چې د باګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې پرې ډزې شوي دي. د پروان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته ویلي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر ستلي ته د نه ورنږدې کېدو خبرداری ورکړې او له هغې وروسته یې پرې ډزې کړې. د پروان په مرکز چاري کارو کې اعتراض کوونکو مشال لډو ته ویلي له افغان حکومت غواړي چې د وژل شوي پاړه له امریکایي ځواکونو سپیناوی وغواړي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي دي چې تېره اونۍ یې له پولې هاغاړه په یو برید کې یرغمل کړي او ځان سره افغانستان ته اړولي وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو ویان ویلي دا دوه کسان د تاجک پوله ساتونکو او یو شمېر بانفوذ افغانانو په هڅو خوشي شوي دي. د دې برید پړه سیمه ییزو تاجک چارواکو د نشه یي موادو پر هغو افغان قاچاقبرانو اچولي چې د تېرې جمعې په ورځ یې د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شوراباد په نوم خارګو د امریکا د سپینې ماڼۍ ودانۍ د امنیتي مامورینو لخوا وروسته له هغې تړل شوې وه چې د سیلانیانو د ورتګ په ځای کې د ډزو غږونه واورېدل شول. خبري راپورونه وایي یو وسلوال تن د هغه کمپلکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کېږي تر ژوبلولو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دا چې د ځایي وخت مطابق د مارچ د 28 نېټې په ماسپښین پر ډزو څوک په نښه شوي په دې اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي. اسوسیټډ پرېس خبري اژانس په لومړیو کې ویل د پولیسو یو سرتیری په ډزو لګېدلی او روټرز اژانس بیا د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي لیکلي چې د پولیسو افسر شدید زخمی نه دی خو وروسته راپورونه ورکړل شو چې د پولیسو هیڅ کوم مامور ژوبل شوی نه دی. د برسرز له ځانمرګو بمي بریدونو وروسته د نړۍ د اکثرو لویو ښارونو په څیر واشنګټن هم تر سختې امنیتي څارنې لاندې دی او د ډزو وروستۍ پیښې په یاد ښار کې د امنیت له پلوه ویره زیاته کړې ده. د مشال لډیو خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري لاغه ورسته چې د لاهور خار په تفریحي پارک کې د اتوار ورځې ځانمرګي برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخوستن د پاکستان ولس ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت یې له اولې ورځې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې دغه کارونه به لا هم پسې تیز کړي.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے پر
دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ وائی پسیمہ کے دوران اکڑل شو بازارونو دکانونو دا بیا ودانولو چارے با زر پیل شی
سروے نا علاوہ مٹیریل را رسے دلے دے کنسٹرکشن چلے اگی بالکل تیار دی امید دے چ ڈیر زر پہ دے کار شروع شی
دا ممندو دا بایزو خلق وائی چی پسیمہ کے دا شو جنگونو راغلو سیلاونو لوجے دا دوی زمکے شاڑی شیوی دی مشال ریڈیو سروس اولنه موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپلو مرکزونو پر رنځایونو تر محرومېدو او مایوس کېدو وروسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه وسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړی همدار ازوایي حکومت یې د ترهګرۍ د ځپلو پخه اراده کړې ده او د دې پدیدې د ریښو تر ویستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ یعنی پرون ناوخته د پاکستان ولسته په یوه ټلویزیونی وینا کې وکړې. د نواز شریف د څرګندونو تفصیل له پېښورا د مشال رادیو خبریال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاری ساتي او د دې هېواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپل دغه ټلویزیونی وینا کې ویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د زربیاز پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خو ژمنه یې وکړه چې ترهګرۍ تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاری وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړۍ ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي ارادې خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضربیز پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېری کامیابۍ او ډېری مقصودونه ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که اوس هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدري د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپله دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارالعلوم پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
د پېښور زموږ خبریال د افغان حکومت اجرائیه مشر وایي په تېرو څو کلونو کې د بېلابېلو دلیلونو په مټ په سیمه کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت لارې چارې پیدا کړل شوي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله تېره ورځ د وزیرانو په غونډه کې د لاهور برید ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هېواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بېلابېلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بېلابېلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټوله نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپله ولسمشر او نورو امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې 70 کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بېلابېلو انتحاري حملو 130 کسان ووژل او 300 زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس ټوله نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسئله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې د حمایت کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت یې کړی، ټول یو لاس ونه کړي، د دې په مقابل کې مبارزه ونه کړي، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځه تلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هېوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو د دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې د ورانو کړل شویو بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو په موخه یې سروې بشپړه کړې او ضربه په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران افریدي مشال رادیو ته وویل د بې کوره شویو خلکو خپل کلو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلي چې څومره دوکانونه بیا رغوي.
راشی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې نور شي. تیاری د پاره سروې مکمله ده. سروې نه علاوه مټیریل را رسیدلې ده. کنستراکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي، نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضربه په دې کار شروع شي. موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه وا تقریبا 4034 دوکانونه دي خېلی وو. د آپریشن ضربې ازب کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده دوکانونه خالي کېدو نه پس چې هغه کم شمارلی نه 2800 سمتنګ سو دوکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتیو چې کم کې ټارچر سیلې جوړې وي، کم کې فیکٹری نه جوړې وي، د آی ډیز فیکٹری نه جوړې وي، ناغا دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او رواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارڈ په مطابق 2011 دی سمتنګ دوکانونه جوړیږي او زمونږ ریکارڈ په مطابق 2400 اور سمتنګ دا شانتیو دوکانونه جوړیږي.
کډوال واپسی یو کال پورا شو. په یو کال کې 15000 خاندانونه د حکومت شمیره تر مخه واپس تللی دي. تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم څو ورځې وړاندې ویلي دي چې تر دې کال اخره پورې کېدی شي چې دا ټول واپس شي، خو چې کم تللی دي هغوی هم ځنې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دی چې کم علاقې ته خلک روان دي، کم سہولیات چې هغې نه ښه حالات کې مونږ هغې بوزو. او چې تاسو سره مې لاسټ ټایم خبر هم شوه، ما دغه ویلو چې صرف راوسته نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شی لیټ کېږي دا ځکه لیټ کېږي چې مونږ غواړو چې هغه ته ټیوب ویل کار نه کوي، نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دی چې هغه رنګ روغن شي، جماعت غورځېدل چې جماعت ټیکړی شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي، کم حالات کې چې اول هغه نه هغه سکولونه او د هغې کنډیشن دومره بد نه دی، هغه سہولیات باغې ته خپل علاقو کې پوره کېږي. ډېره غټه پیسہ ریټرن کې ریحب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسہ غلطه لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي، خصوصا مونږ به رزمک ډویژن ذکر وکړو. دغل تنا داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې، یعنی هغوی د پر انټری ضروری وي چې بنو ته راځي، نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستلې شي یا که نه وي د دوی انټری نه کیږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دې کې حقیقت چې ثابته شو، حقیقت ثابت دو نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کوم غلط ناستو هغه مې سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسې ډېر زیات په تکلیف کې دي، نور دې نه زیات دې سره هغه نه دي کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغې ته مونږ سزا ورکړو. یو وخت کې ما د هغه ځای پولیټیکل مورر چې کم مې ډسمس کړی مو، هغې باوجود دا شی ټیک نه شو، نو فاینلي چې مونږ تنګ رالو او مونږ چې کم هغه وکړو نو صرف دا پیسې اخیستو کار نه کېدو، دین علاوه نور هم ډېر زیات غلط شیزونه روانو. په هغې باندې بیا پروینشل گورنمنٹ ته ریکویسٹ وکړو، فاټا سیکریټریټ ته ریکویسٹ وکړو، الحمدللہ هغه افسر پاغه باندې بدل هم شو.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مو زموږ د خبریالو مردراز وزیر مرکه اوریداو. تیر ورځ اوریدونکو د جمرود د سره کمر په های سکول کې د هغه 12 زده کوونکو یاد غونډه وشوه چې په 2009 میلادي کال کې پر جمعات په وزانمر کې برید کې وجل شوی ول. غونډه ته د وجل شو زده کوونکو کورنۍ غړي او استادان ورغلي ول. دوی مشال رادیو ته وویل نه پیسې غواړي او نه هم نورې مرستې، یوازې حکومت غواړي چې د سکول درجه دې لوړه کړي چې پکې زده کوونکي تر لسم وروسته هم تعلیم ترلاسه کړي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د ګلپورز د خیبر جنسی په جمرود سور کمر سرکاري های سکول کې د هاغو 200 زده کوونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جماعت په ځانمرګي برید کې د جمعې د لمانځه په مهال وژل شوي وو او ټول د دغه سکول زده کوونکي وو. په دې پیښه کې د دغو 200 زده کوونکو په شمول 100 تنه وژل شوي وو. په دې غونډه کې ځایي مشرانو، د سکول استادانو او چارواکو وژل شوي شویو زده کونکو تا د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنیو سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بګیاړي جومات کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی و.
بګیاړي د مکه کې چېګندې نماز وایي محمد طارق شهید شو، هغه لاش اوسم نه ملو شوی او د سکول نه چېګندې میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جومات کې مې لمونځ کولو او دلته چېګندې امبولینس هغه آواز هم واورېدو چې واورېدو بس منډه کړه شي بګیاړي کې دمکه شوې. زه په مکه باندې ورسېم، لاشونه پراته وو خو بس مونږ بچي لاش میلو نه شو، نو بس مونږ خو بس صبر کوو، نو صبر هم دی نو نور څه وکړو.
د جمرود یو بل تن ساجد هم پکې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي وو. د وویل
زما پکې یو ورور مې بل مې پکې اعتراض وای چې ورور نامه مې واحد وا وو اعتراض وي نامه مې فخر الام و چې قومي کرکټ ټیم انډر 19 کرکټ ټیم کې هم سلیکټ شوی یو فخر الام نامه و ناغه دوه پکې مو کور خپل هغه کسان شهید شوي. هغه ډېر ښکلي ډېر تکړه کسانو بالکل ګلونه ماشومان وګڼه او په هغه ټیم کې چې کله زوی راغلم نو الله ډېر خراب حالات و خپل لاسونه باندې راوباسل. نو بس داسې حالات و چې زه اوس تاسو سره زه نشم بیانولی.
د دغې غونډې را جوړونکي ملک اسماعیل کوکی خیل وویل چې دوی نور څه نه غواړي خو بس یوازې سور کمر های سکول ته دی د هایر سیکنډري سکول درجه ورکړی شي.
د موږ دا یوه مطالبه وه چې موږ پیسې نه غواړو، موږ پلټونه نه غواړو، موږ ډالر نه غواړو، موږ صرف یوه خبره کول غواړو، یو ورس کول غواړو بالا حاکمانو ته چې د سکول درله هایر سیکنډري شي. هغې دوې فایده وشي، یوه فایده وده وشي چې شهیدانو نامه و ژوندې پاتې شي، دویمه فایده وده وشي چې د خلکو ته وتې فایده شي. د خلک غریبان دي، ډېر پسماندا علاقه دومره طاقت یې نشته چې کالجونو ته هلته لاندې ورسېږي.
په دې غونډه کې شریک د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو او د تعلیم محکمې مشرانو وویل چې دوی به هڅه کوي چې په کالني ترقیاتي پروګرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زره ورله د هایر سیکنډري سکول درجه ورکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مومندو د بایزو سپای اوسیدونکي وایي له 2003 زیږیز کال راهیسې ځمکې شاړې پرتې دي. دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې قبلې خلک کډو کولو ته اړ شول. اوس هم د سیمې زیاتره ولس خپلو کلو ته کې نه اوسي. د خلکو په خبره د سیلابونو له کبله هم فصلونو ته زیات زیان رسي. حکومت دې ورته واړه بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
په مهمندو کې د بایزو تحصیل زیاتره ځمکې شاړې دي، ولې د سپو هغه د کروندې ځمکې چې د سرک د غاړې آبادې وي شاړې شوې. په مهمندو کې په دغه ځمکو د کال 2008 راهیسې کروندې هغه وخت بند شوې وې چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و. د سپو زیاتره ولس خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي؟ ملک زیارت ګل اتمرخیل وایي
زیزی قوم په بارډر باندې پراته یو، ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې چې 40% خلک په موقع دی او اتیر ته بهر دي. بسجری دي خطوط سیلابونه وي ولې سیلابونه خپل خاوندان نشته.
په سپو کې د قندارونو تر د لکاړو پورې هغه ځمکه چې د لوی سرک دواړو غاړو ته په کروندې کې دي د حکومتي وینا ورستو بنجاري دي. په دغه سرک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلی شوي. سید احمد جان صافی دغه سیمې اوسیدونکي دي او وی ویل
هغه شاړې ځمکې خو زموږ اسیم شاړې دي، ځکه چېرته خو پښتنه نو دغلته هغوی بیا د کورنۍ کوم چې کلش په وجه یا کوم دغه وجه باندې نه کوي نه شمېرې. د حکومت په طرف نه چې د سرکونو د غاړو نه کړی کېږي چې هغه زامن د امان په وجه باندې هغوی تجارت نه ورکوي.
ملک نادرمنان کوډاخیل د بایزو اوسیدونکي دی وایي چې ځمکې هسې هم شاړې شوې وې خو بیا بارانونو او سیلاونو یې جوړ شوي پټي اوران کړل. دی وایي وړاندې د بایزو هر سیمه کې لږ تر لږه 15 ماشینی جرندې هم لګېدلې وې خدا سر نشته دی.
زین ډیر خو زین نشته دی چې د سمال دین جوړې دي شي خو د سمال دین مونږ لپاره که تاسو غوړي مزري کې نه کې داسې کندو نشته دی. تمر خېل کې دا کې دی چې په ساحل کې دره کې دا کې دی شي انارګه او توي دغه کې نه سمال دین جوړې دي شي په بازو کې شمشا کې د بل سپیږی ته یو ډول تخلو ګذر دی دغه کې دا سمال دین جوړې دي شي.
بل خو په محمد ایجنسی کې د فټر ډیولپمنټ اتارټی لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دي چې مقصد یې کروندې زیاتول دي. خو د یاد ادارې په وینا چې د بارني بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 3:30 بجو
سروې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په خپل پرونی غونډه کې په صوبه کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالی یا ټیکس زیاتولو پریکړه کړې ده. کابینه همداراز فیصله کړې چې د صوبې د جنوبي ضلعو خلکو ته په دغه سیمه کې له پیدا کېدونکي ګاز څخه د دوی د برخې ګاز ورکوي. له پیښوره غلام غوث تفصیل لري.
د کابینې د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاه پرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښورو خلکو د ګټو په پیسو د مالیې حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینې نه منظوره کړې شوې ده.
پنځلس کالو نه دا زیات شوی نو دا په کار و چې یاره دا زیات شي د هغې حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت دی
د پښتونخوا کابینې د ګاڼې او اجارې په قانون کې هم د یو بدلون منظوري ورکړې ده او هغه دا چې د 1905 د ګاڼې او اجارې د قانون مطابق به که یو تن خپل مال جیداد د پیسو په بدل کې ګاڼه کړو او د 60 کلونو پورې به یې هغه قرضه ور نه کړه نو 60 کاله پس به د جیداد د حق نه محروم کېدلو. صوبایي وزیر شاه پرمان وایي د ګاڼه کولو په قانون کی د دې بدلون منظوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړې ده.
های کورټ دا فیصله کړې وه چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو اوسل وختم او یو سن اتسل وختم شک چې په کوم په د غاڼې په کلاس کې دا په اک کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیک او دا هغه دا رائے راغله چې دا بالکل غیر آئینی دی غیر اسلامي دی. لہذا نن کابینه دا غیر پرور ورکو چې دا دی اوستل شي.
کابینه د ګیس پیدا کوونکي جنوبي ضلعو د رایلټۍ په حق لهم ځینې فیصدې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د ګیس رایلټۍ یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کوونکي ضلعو کې ولسته د ګیس کنکشنو په ورکولو لګول کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو خوږ کې مونږ پکې تاسو سندرې هم درورو د شاولي استاد په غږ دا یو سندره ورو
سکر بدل شو د سور د جانان هغه سه اله وان توبه د دردونو درمان هغه سه سکر بدل شو دستور د جانان حواس دے سکا بدل شو دستور د جانان حواس دے گلشن کے والا چیر گریوان ہاس دے گلشن کے والا چیر گریوان ہاس دے لیوان تو بعد درد نو درمان ہاس دے سکا بدل شو دستور دے جانان ہاس دے آسمان گوا چھ مو دوخ کو باران ہواس دے آسمان گوا چھ مو دوخ کو باران ہواس دے اے لیوان تو بعد دردونو درمانا غس دے سکا بدل نشو دستور دے جانا ہواس دے
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تک کی ساسو لپارا یوش میر نور رپورٹونا او الگ تلگا دعا نور سندری لرو پا پیخور کے دا سہار نہنی میں بجے کی دن کی دی دا نجیب آمیر نبا دا خبرونو لنڈیز وار
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملت ته د وینا پر مهال هوډ وکړ چې د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به د امنیتي ادارو لخوا په نښه کیږي. نوموړی وویل ترهګرو ته به د خلکو د ژوند سره د لوبې کولو اجازه ورنکړي او نه به هم څوک د مذهب په نامه تشدد خورول او د خلکو ځورولو ته پرېښودل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطح د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. عبدالله وویل دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیڅ چا نشي خپلیدی. د اسلام آباد پولیس وایي په درېیمه ورځ هم د ممتاز قادری پلویان په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او تر اوسه 200 مظاهره کوونکي دوی نیولې دي. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډه پیښو کې 15 زیات پولیس والا ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي افغان ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالې ډلې سختې ځپلې دي. د هلمند، کندوز او ننګرهار ولایتونو یادونه وکړه چې په وینا یې هلته د افغان ځواکونو عملیات بریمن پر مخ روان دي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ودانۍ د امنیتي مامورینو لخوا وروسته له هغې تړل شوې وه چې د سیلانیانو د ورتګ په ځای کې د ډزو غږونه واورېدل شول. خبري راپورونه وایي یو وسلوال تن د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کیږي تر ژوبلولو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د روانې میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سباون په اړه له مسکاو سره خبرې کړي. روسي رسنیو په مسکاو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي جان برنن همدارنګه په شام کې د واک د یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامدار مرستو هم ټینګار وکړ.
او سرودونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبریالې رابعه اکرم خان نه اورو.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمې بد انتظامۍ او بد نظمۍ مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ ګواهي ورکوي ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانۍ پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپله کاروایي هم وکړه خو هغه مؤثره ثابته نه شوه. ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سهره راسې پولیس ولاړ وو خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د کابو نه ووتل نو پوځ راوغوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پیښې شوې دي نو داسې حال کې په کار وه چې حساس علاقو کې سیکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پیښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د ټولو لویه او خونړۍ پیښه ګرځول کېدی شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د ورمې ورځې د پیښې راسېدا ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي او ښه به دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره کافی اقدامات اوچت کړي دي خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره بن یونټ نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوځېدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوځېدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی گارڈین رسپانه لیکي د لاهور په پارک کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ځانمرګي برید کړی چې دومره پخوانی ډله نه ده، بلکې یوازې دوه کاله مخکې له طالبانو سره د اختلاف له کبله جوړه شوه. امریکایي واشنگټن پوسټ رسپانه بیا لیکي د افغان کرکټ لوبډلې روزونکي انضمام الحق باوري دي چې دا لوبډله له نورو هغو سره د سیالیو پوره وړتیا لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو او د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې، او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریز پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده، او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوي ذمهواري قبوله کړې ده، او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدین ملک خلاف جنگ پیل کړی. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بری د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی، او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوي شي. دا لومړی وارو چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابوې پرته کوم ټیسټ لوبېدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکي انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا، مهارت او حوصله لري، او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره به ښه لوبه وړاندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي، نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یوه لوبه هم په اسانه نه ده بایللې، پوره هڅه یې کړې، او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړی وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریز ولاړ وای.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
نمشال ریډیو د اوریدونکو بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی دی چې د بروکسل د تیرې اونۍ له خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن وو. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په اړه یې د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ د اجمل اندناورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کیږي، او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبې په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جرمنی کې افغان سفارت وایي په سلګونو نویو ورغلو کډوالو چې په جرمنی کې له شرایطو تنګ شوي ورته هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل یې په خپله خوښه دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګریو ته شاوخوا یو نیم زر افغان کډوالو مراجعه کړې وطن ته د ستنېدو اسناد یې غوښتي دي.
تر اوسه پورې یو نیم زر افغانان دلته مراجعه کړې دي او کاغذونه د عودت وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دي مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمنی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخي هغه اوازې هم رد کړې چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. وی ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورځي د کډوالو د راستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
تکل شوی ده یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی ښایي تر پنجشنبې پورې نهایي کړي او بیا به یې جرمني لوري ته د قور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند کوو. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عامه اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډېره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
د اجمل اند رپورټ مورېدو اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د ځوان سندرغاړي شمالي افغان په غږ دغه سندره تاسو ته ورو
داس مې امتیاز چې نشا تا ویل شو نه پزړګي کې پټ پټ ځن کول شو نئی پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکو لیشن داس میں انتیادا چھے نچاتا وئی لیشن نئی پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکو لیشن نئی پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکو لیشن وغت تصویر دے رالا راکڑن بے خاص سا وغت تصویر دے رالا راکڑن بے خاص سا راکڑن بے خاص سا وغت تصویر دے ستا پا شان لو بولے شان نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شم نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شم داس میں پیادا چھے نچاتا ویل شم نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شم نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شم
راکی گرزی دلی ده زهر دو بلکون می پر اگ راکی گرزی دلی ده رگ راکی گرزی دلی ده گورو بجانا ناچی سو پوری زمل شون نئی پزرگی کے پٹا پٹا زی کول شون نئی پزرگی کے پٹا پٹا زی کول شون
شمالی افغان سندره موریده سره زیو بلی موضوع ته ټایم مجللی کی په لاهور کې تر زمرګي بری درسته داسې ښکاری چې تر هغه راځي د لاستراوړو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولې لیکن وايي د لاهور لپی خیال او په اسلام آباد کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجن کی ممتاز قادری پلویانو مظاهره هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواخته د لیکنې مهمه برخه انیسا اجمل اوروي
امریکایی ټایم مجللی کې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ورباندې یو ځانوژونکي بریدګر حمله وکړه د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده مجللی کې په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا سل کسان وژل شوي وو مجللی کې پرستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده رترهګرۍ ختمولو ته نیستی شوي دي مجللی کې تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و خو د لاهور برید ښایي چې رترهګرۍ ضد دغه لاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي مقاله لیکي په ځانګړې توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري خو دې لړکی باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبلي سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتله د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول اسان کار دی وسلوالی ډلې له دې خبر دي چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي مجللی کې د لاهور د برید په داسې وخت کې شوی دی چې د پاکستان حکومت د مذهبي سختدریزو له یو بیل ګواښ سره مخ دي د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې د ممتاز قادری پلویان دا فکر لري چې نوموړي ارڅه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دې دا پیغام ورکړي چې سختدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
د لوګر چارواکي وايي په خوخی ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د وسلو یوه زیرمه ورته په لاس ورغلې دوی تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د عملیاتو پر وخت یې مشکوک کسان هم نیولې دي د پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې په خوخی ولسوالۍ کې نشه یي مواد او وسلې نیول کېږي نجیب الله الوخیل حال راکوي
د دوشنبه په ورځ د لوګر د والیوان سلیم صالح مشال ریډیو ته وویل چې یاد پوځي عملیات د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي او د قضیې په تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي ښاغلي صالح زیاته کړه چې په نیول شوو وسلو کې راکټ لانچرونه د توپ هوان او نورو درنو وسلو لسګونه مرمۍ په ډېره اندازه د سپک وسلو مهمات لسګونه کړۍ ماینونه پوځي دریشۍ مخابري او نور نظامي توکي موجود دي
موږ داسې دوه زیر مشاهدانو چې تېره شپه د ملي امنیت زړورو ځواکونو د خوخی ولسوالۍ مربوطاتو کې او د مرکز مربوط د پښتون آباد په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو دوه زیرمې کشف کړي دوه وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي چې په سیمه کې د همدغه زیرمو ساتنه یې کوله
دا چې ولې د خوخی په ولسوالۍ کې د وسلوالو وسلې نشه یي توکي او نور څه ډېر نیول کېږي د خوخی ولسوال عبدالحمید حامد وایي چې د دوی سیمه د حضرې سره پر پوله پرته ده او وسلوال هم کوښښ کوي چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو لپاره د ځای ته وسلې راوړي
د
داسې هغه طالبان چې په زمي کې تللي دغه شی هلته خښ کړي وو دا هغه مهمات داسې نیول سوي دوه ځلې هغه مهمات نیول سوي چې تازه نه وي د پاکستان لخوا حضرې تولاضرې د خوښۍ ولسوالۍ مربوطاتو ته را انتقال سوي دا نیول سوي د پسرلي لپاره دوی دلته پروګرامونه اخلي او بیا دلته تطبیقوي.
دا د ماش په روانه میاشت کې دریم ځل دی چې د لوګر امنیتي منصوبین رسنیو ته په همدې خوښۍ ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې په ډېره اندازه د نشه یي توکو وسلو مهماتو او په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پختونخوا کې میشت مذهبي لګکی وایي د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو د غړو له پرله پسې ژمنو سره سره دوی لا هم د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اقلیتي وګړي زیاتوي چې دوی حقونو ته نه پاملرنه ده چې دوی نشي کولای په بلدیاتي او یا هم عامو انتخاباتو کې په عامه یا جنرل څوکیو ته خپل کسان کاندید کړي. په دغه اړه نور له پیښوره د شبیر رحمت جان په رپورټ کې.
دا پیښور یو مقامی هوټل کې نن په خیبر پښتونخوا کې د 2015 بلدیاتي ټاکنو د جج اخیستو لپاره یو دستور د غیر سرکاري تنظیم لخوا وشوه چې په کې دغه تیر انتخاباتو په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې اترې شوې. په دغه دستور کې برخه اخیستونکي د اقلیتو یا کم شمیر ډلو د سیکرو رولې د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی چې دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ضلعي ممبر جوړ شوی دی وایي چې د وړو وړو او مخصوص څوکو لپاره خو دوی ته سیاسي ګوندونه ټکټونه ورکوي خو له چې کومه هم غټه یا مهمه څوکۍ وي لکه ناظم نائب ناظم یا دغه رنګ په عامو ټول ټاکنو کې هم دوی ته په جنرل سیټ یا په عامه څوکۍ باندې د درېدو اجازت او ټیکټ نه ورکول کیږي او دې سره دوی کې د محرومې احساس نور هم زیاتیږي.
ډیسټریکټ ناظم د پاره نه ټاون د پاره نه ول نو بس هغه مونږ چې نن مور نزيد کمتر درجه ورکول لپاره څه کوم دا سټپس دي کنه حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز د پاره فلا بهبود د پاره هغه د پاره ډیر سکو او کای قسم نه دا صرف یو خبره کول هغه نو رسم کین نه کول خدا سیټ دا کړه کنه چې بي تاسو کنټیسټ کولی شي مونږ دا بار بار اریو زه کې دا وای چې تاسو نو غیر مسلمان پاکستانی یې کنه او د دې ثبوت هم مونږ لراګي کنه چې مسلمان څنګه پاکستانی یو مې وکنه تاسو ماینارټیز ټاپ مونږ باندې راغول
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر چې په خپل هم په مخصوص سوکې اسمبلی غړي جوړ شوی دی سردار سورن سنگ وای چې یو سیاسي ګوند هم د کمشمیر اډلو یا اقلیت ته جنرال سیټ یا مسوکه ورکول باندې توکل نه کوي ځکه چې د دوی په وینا یو سیاسي ګوند هم په انتخاباتو کې که هغه بلدیتي وي او که عام سوکه نه بایلل غواړي کمشمیر اډلو د مرکزی او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته هم د پاکستان د نور عام وګړو په شانتې یو شان وکتلی شي او په هر قسمه انتخاباتو کې که هغه ملکي ټول ټاکنې وي صوبایي وي یا بلدیاتي دوی ته هم په عامو څوکو باندې په ازادانه توګه د درولو اجازت او ټکټونه ورکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سوات منګورې اوسیدونکي سیما وایي له هغه وخت راهیسې ژوند زخت تریخ شوی چې خاوند یې معذوره شو او له کار روزګاره ولوید. په 2008 زیږیز کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګې برید شوی و چې پکې د سیما خاوند دواړه لاسونه پرې شول او د دې په خبره د دوو بچیو او خاوند د ساتلو ټوله ذمهواري د دې شوه. سیما وایي خپله هم د ناروغۍ ښکار ده او دوه ځله یې د ځان وژلو هڅه کړې. نیاز احمد خان د سیما کور ته ورغلی او په دې رپورټ کې کیسه کوي.
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 اتو کالو راسي د خپل دواړو لاسونو نه محرومه خاوند او دوه بچو خصمانه کوي چې په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده. سیما وایي چې لسم جمعه ته پورې مې زده کړې کړې دي، خو د منګورې کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دواړه لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو.
د واده په دریم کال چې بس تک چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل د په یو سخت نه هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دی نو هغه
سیما وای چې په خپل هم ناروغ یم، زیاتره وخت می په روغتون کې تیر شي.
زما د وجود کې اوبه کې اوپر سیږي نه اوبه اوبه پرون د ما یو ستن پاتې ستن راته وهل هغه چې کلونه دن نکړه نو په غرک کې اوبینې په ځای باندې اوبه راوبه دي.
سیما زیاتوي چې خپل خاوند ته ګورم نو زړه می ماتیږي، جون می ډیر تریخ ته
د تو ګورم تصویر ته ګورم مزو ما کار پرې خو دم امر اوس په پلو کې خزور ارته شو ټوله وخه وخه ته تلې وي ګولې نه شي راوړې ځان سه په خپل سن نه شي کوله زه تی چرته تل نه شم او ټول عمر له دغه قید نه ستې مرته تریخ ته ژوند زما بالکل نه نه خو
سیما وړاندې وای چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته می د مرستو لپاره ارزي کړې ده اوس ملاله یوسفزای ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرستې ما سره وکړي
مستقبل جوړ شي چې دوی کې سبا زم کزن نه مو نو چې دوی د خپل پلار یو خیلاسي بلګس لاسي
سیما وای چې زما او د خاون په علاج می پلار او د خاندان خلکو په لکونو رقم ولګو د وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د نازی اقبال په غږ د سندرې تاسو خوند واخلئ او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په سهال
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.